نوی چاره وزیران به د اتمی موافقه د تطبیق په اړه په نیویارک سلا مشوره وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د چهارشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې د اتمی موافقه د ژمنو د کمولو په لړ کې دریم ګام اخلي. د چې د ایران د درې ګونو قواو د مشرانو ګډې غونډې ته وینا کوله، د ایران د اتمی انرژي ادارې ته امر وکړ چې په دې پړاو کې د ایران د اتمی پروګرام د څېړنې او پراختیا محدودیتونه پای ته ورسوي. فرانسې چې د ایران د اتمی موافقې یو لوری دی، په وروستیو ورځو کې هڅه کړې چې ایران ته د 15 میلیارد ډالرو کریډیټ ورکړي، خو د فرانسې دا وړاندیز هغه مهال عملي کېدای شي چې امریکا ورسره موافقه وکړي او د ایران د تیلو صادراتو ته اجازه ورکړي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. د مجلې دا غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. په پیل کې د خال پاړه راپور لرو.
خال فقیر مخت زیارت دی تا نه یوز دي جنډي ولا دینه.
په هنر جاج کې د هواد رسپانی او یا کلن مزل او د مطبوعاتو د قوانینو جاج خلو.
نو پاویم کلونه کې کلا د ونیز په شکل باندې، کلا د رسپانی په شکل باندې.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر سید جیلانی جلان سره خبرې کوو.
هغه شیرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلی و د دریم کتاب دی پاره نه
په زپانه کې به لنډه کیسه رویا واوري.
د زوی په سر یې لاس تیر کړ او وی ویل په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او 15 ورځې له ما سره.
او په وریښمین خیال کې به د نقیب احمد اتل په غږ د هغه نظم واوري.
اسرافیلا ورشه وایا لا ته دا ګلمې د یو خام راوړی تا ته خام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه خام چې تمام ژوند دی ناسور دی.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
چې د درد غوندې سړی در نه باغی شو، ای بی درد زمانی قصور د چا دی. تیرونی د وتلی شاعر پروفیسر رحمت الله درد د مړینی دریم تلینو. درد د پښتني سماج انزورګر شاعر او لیکوالو. هغه د شعر په ژبه د ټولنې ناخوالی او کړاوونه بیان کړی وو. مینه استایلی وا او پښتنو ته شعر بیان کړو. درد د شاعر کړ زمانی ته دی ورو پیژند. لاله تا ته چې دعا نه کوي څه به کوي. موږ د ازادي رادیو مجلې دا غنه د اروخات درد روح تړلې کو او خبرونه پیلو. ل کلونو کلونو را پدې خوا خزي د خپل خایست لپاره ډول ډول سنگارونه کوي. پی کې پریګ دی سترګې توروي او خالق دی. زموږ همکارې فرشتي مرسل د خال په ارزښت او فولکلوریک دود راپور برابر کړي.
په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې بیا شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با په تندي زنه او شونډو شنه خالونه وهل. په ځینو سیمو کې باغ نارینه وو چې درد به لیدلی وو، خپلې مینې ته به نه و رسیدلی، نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولی وو، کورنۍ به یې له ډیر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهاند احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډیر ځله به موږ تاسو لیده چې په جنوب غرب حوزه کې به ډیر استعمالېده. خال د وردګو څخه نیولې تر غزنی، د داسې تر کندهار یا لوی کندهار، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و. ننګرهار کې به معمولا و یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زختره و. دغه خالونه به یا په زنه وهل یا به تندي وهل، او خالونه په لاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینهو لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واره شنه خالونه د زن خاله نوکری به دي کومه. په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلو کله ورانېږي تا په کې جوړ کړه د غاښونو پرهارونه. خال د ورځو منځ کې کېښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه. خال د ورځو په منځ ایښی او زما په نام راز زړګی دی اور ولګاونه او خال دی دوربین مخ دی شیشه ده په شکاریږي لږ لږ وطنونه او خال دی فقیر مخ دی زیارت دی خال دی فقیر مخ دی زیارت دی تنه را یروز دی جنری ولاړ دینه او خال دی واه خبر ده نکرم یو ډول کیده ده دی او شغل خواه بلی معشوقی ده خال دی واه خبر ده نکرم ناغه به راکلی ده سرکو و شون و سرونه به دی اساس په خواه وقت که ده خالون و ارزخت زمانگل تاسو پولیسی عدب که بیا به تیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر کار شوه ده
خالونه درې ډول دي شنه خالونه چې درې ستنې یو ځای کیږي په تندی زنه یا هم شونډو شنه کبله او لکس کارګدي بیا په ستنو دومره غزای ټوکی چې وینه ورنه راشي بل ډول په ما خبر خدای خالونه دي او درېم مصنوعي خالونه چې د رنگ په واسطه د لاند وخت لپاره کې خودل کیږي درې بیا کلن احمد جان چې شنه خالونه خوښ دي پاره وایي
خداغه باز خزه مثلا باز جنو که به وهل په خانه چا بوتل چیناری خال دا چا به له دست ده اینه چې به شاخونه ور کړ هغه به کباله سوزاریشکا چې راوش کولا هغه به بس وزبل دماغ به په دابوت لمچل وتکی کو زستن سره به والا چا غمینی سی اینه هغه به سره سوزا بغاړه سو هغه به تکش نه وخت شین خال بس
هغه کسان چې جنو او میرمنو ته خال نګدی اکثر د ډیر عمر میرمنی وی زکه خو په سیمه کې مشهوره او خپل کار کې با تجربه وی د پغمان اوسیدونکو مریم وایي چې کله به د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډیر به خوښیدل یو ورځ له کورنۍ څخه په پټه شینخالی ترور ته ورغله په تندي خالونه کې خودل خووس ډیر پښیمانه ده
په ماشومتوب کې زه ډیره وړه وم کله مې چې کوڅه کې له خپلو انځولو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو زموږ هلته ګاونډي کې یو میرمنه وه هغې به هر چاته خالونه وهل ټول سره یو ځای شولو ورغلو چې راځه یې په خاله باندې خالونه کېږدو مشهورو په شینخالۍ خاله باندې ورغللو هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل ډیر درد درلود په هماغه وخت کې کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدلم نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه په قهر شوله د خالونې ولې په تندي باندې وهلې دي خو چون ماشومتوب و نه پوهېدلم نه پوهې وه هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده زړه کښې مو چې ولې مې د خال ووهه خو اوس شرې خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم تر څو د خپل خالونې په خپل تندي باندې ونه ګورم
پاده تورا خو نشین خاله نتمالو ماشین خاله نتمالو
تیرونی هواد ورسپانه او یا کله نشوه دا او یو کلونو په دغه اوګد مزل کې هواد ورسپانه لبی لا بیلو بدلونونو سره مخ شوې ده د هنر جاج په ننني برخه کې لمړی د هواد ورسپانه لم مسول زلمی شاهباز سره د هواد ورسپانه په او یا کلن مزل غږیدلیو او پسې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لم رستيال پوهاند رسول باوري سره د رسنیو پاړه مرکز لرو
هنر جاج
هیواد ورځپاڼه په 1923 کال کې سمبولې په 12مه کار پایل وکړ هغه وخت د پښتنو او بلوڅو پیوستون او ورځ وه پغمان کې ولمانځل شوه نو پریکړه وشوه د پغمان جرګې چې د دغو خلکو د پیوستون لپاره خلکو ته د ذهنیت ورکولو لپاره ملي وحدت ټینګښت لپاره هیواد ورځپاڼه باید د راډیو افغانستان د خپرونو تر څنګ وي کله چې هیواد ورځپاڼه ایجاد شوله په لر غبر کې تود هرکلی وشو زه وینم اوس په کوټه کې هم هیواد وه په پېښور کې هم هیواد وه فکر کوم چې هغه به د هیواد ورځپاڼې څانګې وي نو په اویایم کلونو کې کله د اونیزې په شکل باندې کله د ورځپاڼې په شکل باندې خو د ماش په یاد د طالبانو عمارت په وخت کې په اونۍ کې دوه ځله خپرېدله دوشنبه او چهارشنبه د موقت ادارې له ایجاد نه وروسته تر ننه پورې هیواد ورځپاڼه په منظمه توګه په ټولو رسمي ورځو کې د ورځپاڼې په شکل باندې خپرېږي
کراس دې ته چې د هیواد په ورځپاڼه کې معمولا څه ډول مطالب خپرېدل
په هیواد ورځپاڼه کې هغه وخت د لوی افغانستان د ازادۍ لپاره مطالب ځانګړي شوي خپرېدل او د دې لپاره خپرونې کېدلې له همدې امله لاره بار د دغه ورځپاڼې تود هرکلی وکړه ځکه چې داسې یو خپرنیزې مطبوعاتي یا چاپي رسنۍ ته اړتیا وه چې پاتې شي د تاریخ په شکل باندې اوس هم کلکسیونونه تاسو لیدلی شئ په علوم اکاډمۍ کې دي دلته دي دغه ټول مطالب د لوی افغانستان د ازادۍ ترلاسه کولو لپاره وو مثلا د پښتونستان مسله ډیره مطرح وه هغه وخت
د پښتونخوا مساله ډیره مطرح وا چې آزاد شي بیرته جوړین کرخلمن زیوړل شي او له افغانستان ایجاد شي. دغه لپاره هیواد ورسپانې ځانګړي خبرونه کوله. خو ورسته کله چې سردار داوود خان باندې کودتا کیږي کمونیستي رژیم منځته راځي هیواد ورسپانه دولتي کیږي.
کله راته وایي چې هیواد ورسپانې کوم وخت ډیر زیات پرمختګ وکړي؟
هیواد ورسپانه د شهید سردار داوود خان په وخت کې ډیر پرمختګ وکړ، ځکه چې هغه غوښتن کوي چې بلوچستان آزاد شي، پښتونخوا آزاد شي. په دغه بخش کې وشخړه هم درلوده، تاریخي شخړه یادېږي د پاکستان سره. نو دغه په وخت کې هیواد ورسپانه ډیر تکثر وکړ، په ډیر لوړ تیراژ باندې چاپېده. دوی لپاره چې د ویش څنګه لپاره هلیکوپټر او الوتکې ځانګړي شوي وو چې ټولو زونونو ته په منظمه توګه توزیع شي، مثلا شمالي زون ته، لویدي زون ته، ختی زون ته، او دغه راز پیښور ته په منظمه توګه خپرېدله. نو هغه وخت ډیر تکثر وکړ. وروسته دغه څه ویل کیږي چې د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې دې ته ډیره توجه شوې. هغه وخت جنگونه ډیر وو او د جنگ مسایل ډیر وو. په دې اړه د هیواد ورسپانې د ویش مسله کمه راتنګ شوله.
بله، که درته وایم چې له پایلې به تر اوسه د هیواد ورسپانې کې څومره بدلون راغلی.
موږ ټول کوشش کړی چې د سولې ژورنالیزم دلته پیاده کړو او ډیر مننه کوم د راکینونو د حکومت د چارواکو نه چې په موږ باندې انحصار نشته. زه خپله د یو مسلکي ژورنالیست او د هغوی د یو شاګرد په صفت باندې کوشش کوم چې موږ خبرونه مسلکي وي او په دې کې انحصار نشته، په دې کې سانسور نشته. موږ په آزاد توګه ملي خبرونه کوو، څه شته چې د ملت غوښتنه ده، د جنگ کرکه مثلا د سولې لپاره تبلیغات او د غرض د ملي یووالي د ټینګښت لپاره. نو هغه به د لوستونکو نه موږ پوښتنه وکړو چې څومره قناعت بخش دي. خو دلته موږ د یو ستونز سره مخ یو، هغه د ختیځ د لویدیز د ټکر مساله ده چې معیاري پښتو موږ دلته نیولې ده. هغوی وي خواته کشکی او بلبلې خواته دار کړي د خونه مثلا کومي لیکنه راشي، هغوی وي چې په خپل موږ لهجه باندې باید خبرې شي. خو موږ عام تام ټول صلاحیت لرو چې په دې کې دوی ته اجازه ورنکړو.
که تاسو عادلانه قضاوت وکړئ د یو ژورنالیست په صفت، د یو دولتي کارمند په صفت نه، څومره دغه هیواد ورسپانه د دولت د حکم لاندې ده او څومره خپل کسان آزاد کارته پریږدي؟
موږ آزاد کارته پریږدل نه کومره، موږ انتخاب لرو. د ولسمشر په خبر کې انتخاب لرو، د وزارت په خبر کې انتخاب لرو او د نور وزارتونو موږ یې نیسو کې نه نیسو، ځایږي او کنه ځایږي په ورسپانه کې، ډیزاین لاندې راځي او چاپ لاندې راتللی شي او کنه. لیکن خبره د دولت ده، د دولتي ورسپانه د دولت خونه موږ خړوبېږو او دا باید د نظام لپاره خبرونه وکړي. او کله چې نظام وي نو موږ ملت وو، که نظام نوی ملت نشته. خو په ټوله کې موږ ملي خبرونه کوو، د ملت غوښتنه د دولت تر غوږونو او د دولت کړنې ملت خبرو. اوسنۍ نړۍ کې څه شي خبرېږي هغه ته موږ مخه کړې ده او ته اولیت موږ ورکړی دی.
که په آخر کې درته وایي چې په هیواد ورسپانه کې یوازې سیاسي مسایل خبرېږي که تفریح او نور څه هم شته؟
هیواد ورسپانه لومړني مخونه اول ورستای دا خبرونه ځانګړي شوې دي چې په دې کې ورستي مخ کې بهرني خبرونه هم دي، لنډ خبرونه دي. بهرني لنډ خبرونه ډېر په زړه پورې، کوشش کوي چې نور هم په زړه پورې شي. په دوه مخ کې سرمقاله ده او سیاسي مسایل دي. په درېیم کې د خپل همکارانو گزارشونه ریپورټونه دي او دغه راز د سپورت بخش ته یا د صحت بخش ته یا افغان اعلانات دي چې دغه ټولو ته ورسپانه ځانګړې کړه. خپل زر اغلا يم تقریبا واته کال کېږي، دغه نام ډیر وخت چې دغه مسولیت ما ترلاسه کړی دی. ما هیواد ورسپانه په سیاسي، اقتصادي، سپورتي، طبي او د اعلانونو بخش ته ځانګړې کړې ده.
اوس دغه فرهنګي مسایل په ورسپانو کې څومره په نظر کې نیول کېږي؟ بخواد سمر ارزخت ورکول که ده؟
نشرات دخپل اصول و طرز العملونو پر بنسټ باندې فرهنگی برخت ارزش درکی. زینی خبرونی ده مسئول مدیر رو ده امتیاز ده خوان ده خواه ده سی دزن کیجی چی ده هغوی ارتیاوی ورده، هغوی ده محیط و ده طولین شرایط گوری، ده هغو ده نیازمندی پر بنسټ باندې خپل نشرات تنظیمی. ده یو ارخت مسئله ده. دو هم مسئله داده چی طول نشرات حڅه کوي چې په خپل خبرونه کې فرهنګي برخه ولري، ځکه چې که فرهنګي برخه ونه لري معنا دا ده چې هغه نشریه او هغه خبرونه بشپړه نه ده. د همدې عمله زیات تلاش کوي چې یو برخه فرهنګي مسایل هم مطرح شي. دا د پخوا څخه هم معمول وه، دا معمول تر اوسه هم ادامه لري. دا په ځینو مواردو کې ځینې خبرونې ځانګړې شوې وي و فرهنګي برخې ته، هغو کې بیا طرز العمل پر بنسټ باندې سیاسی اجتماعی او اقتصادي برخې کمی وي، په ځینو کې بیا برعکس سیاسي زیاتې وي، فرهنګي کمی وي. خو دا نشي کېدلی چې یو نشریه دي یا خپرونه دي موږ بشپړه وګڼو چې په هغه کې فرهنګي برخه نه یې منعکسه سوې. په ځینو مواردو کې یو سیاسي خبر ډېر جذاب وي د خلکو دپاره، نو خپرونې کوښښ کوي چې هغه خبر راواخلي، او کله نه کله داسې کېدای شي چې یو فرهنګي خبر جذاب واقع شي، بیا پاملرنه هغه ته کوي. خو یو تناسب په مجموعي توګه د خپرونې محتوا کې خامخا په پام کې نیول کېږي. پخوا به یوه ځانګړې صفحه په خپرونو کې شعر، ادب او کیسې او دیو ته ځانګړې کېدله، چې دا یو ډول د فرهنګي برخې تمثیل کېدی. د هغه په څنګ کې به ځینې لیکنې هم چې فرهنګي مسایل به پکې مطرح کېدل، هغه به هم خپرېدی. دا دود اوس هم په زیاتو خپرونو کې ساتل شوی دی، خو په دې وروستیو کې زه وینم چې په یو شمېر رسنیو، په یو شمېر نشراتو کې جدي فرهنګي مسایل مطرح کېږي. څو وخت وړاندې ما یو لیکنه ولوستل چې هغه کې راغلی و چې د افغانستان په اړه په بهر او دننه کې چې هر ډول مذاکرې کېږي، موږ د فرهنګي میراثونو د ساتلو تضمین غواړو. دا یو جدي مسله ده، خو کلتوري او د دې کلتوري مسلې په دا ډول مطرح کول معنی هغه ارزښت ښیي چې دا کلتور یې په دې برخه کې لري. زه هیله من یم چې کلتوري برخه په هیڅ خپرونه کې له پامه ونه غورځول شي، لکه تر اوسه چې شته. هم د لیکوالو سمې هم هیله دا ده چې فرهنګي مسایل یوازې په تخلیقي ادبیاتو پورې محدود و محصور نه کړي، باید د فرهنګ هغه برخې هم مد نظر ونیسي چې هغه د دې ټولنې د ودې او پرمختیا دپاره اغېزمن دي.
استاد، په دې وروستیو کې دولتي او غیر دولتي ډېرې ورځپاڼې دي جدیدي دا شیان چې دوی کار کوي که نه؟ ځینې داسې مسایل مطرح کېږي چې هغه د ملي ګټو خلاف دي، تاوان رسوي د ګټې په ځای. آیا وزارت داسې کوم قانون لري چې دغو ته قلمانه که د ملي ګټو ته موږ تاوان رسوي؟
بله، موږ یو اصل لرو د مطبوعاتو ټولیزو رسنیو قانون پر بنسټ چې نشرات آزاد دي او هر څوک کولی شي خپل فکر بیان کړي پرته له دې څخه چې هغه سانسور شي. یا په بله ماده کې راغلي دي چې سانسور تر نشراتو دمخه، تر نشرېدلو دمخه سانسور منع دی. هغه وخت چې یو موضوع نشر شي، د هغه د بررسۍ او د څرګندولو دپاره بیا اصول شته. موږ کمیسیون لرو، کمیسیون د رسنیو د سرغړونې کمیسیون په نوم. دا کمیسیون چې مشري یې د اطلاعات فرهنګ وزیر لري، د مختلفو ادارو استازي په دې کمیسیون کې شامل دي. په اونۍ کې یو ځل غونډه لري او دا تخطی چې د رسنیو له لورې کېږي په دې کمیسیون کې مطرح کېږي. په ځینو مواردو کې ځینې ملي مسایل دي چې د یو شمېر رسنیو له لورې هغه په پام کې نه نیول کېږي، او یا په بله معنا ملي ګټو ته د زیان رسوونکي لیکنې هڅه کېږي. دا دوه حالتونه لري. یو حالت دا دی چې یو شخص باید اعتراض وکړي چې دا باید بررسی شي. که شخص اعتراض ونه کړي، بیا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دنده ده چې خپله د دې کمیسیون دپاره عرض شي او هغه تخطی بررسی کړي. د دې مثالونه ډېر موږ لرو. خپله وزارت عرض شوی دی کمیسیون ته، او کمیسیون ته هغه یاداشت وړی دی چې د ملي ګټو خلاف یو لیکنه شوې ده او یا یو مطلب نشر شوی دی.
بیا له هغو سره څه ډول چلند شوی؟
د هغه قوانینو چې موږ یې لرو د هغو په رڼا کې برخورد شوی دی. مثلا یو شمېر خپرونو ته اختار ورکول شوی دی. هغه چې جدي هیواد ګټې ننګولی دي، د هغو نشرات موقتا ځنډېدلي دي. یو شمېر خپرونو ته جزا ورکول شوې چې عذر وغواړي. د تخطی متناسب جزا ورکول کېږي.
بله، که په آخر کې دا راته ووایي چې یو لیکوال ته څه پکار دي تر څو داسې لیکنه وکړي چې هغه ټولنې ته په ګټه واوسي، ځکه دا ورځپاڼې خو د عام خاص خلکو په لاس کې لویږي.
لیکوالو ته سپارښت نشي کېدلی، ولې د لیکوالو څخه یوه هیله کېدای شي. هیله دا ده چې تا تر هر څه وړاندې د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې اړینه ده چې د ملي یووالي او د هیواد د لوړو ګټو د بیان او د هغو څخه د دفاع په مورد کې خبرونې وکړي، داسې لیکنې وکړي چې خلک ملي یووالي ته راوبولي او ملي ګټې حمایت شي. دا یوه هیله ده. البته که دا خلاف د دغه څوک شی ولیکي، خامخا به د رسنیو د سرغړونې د کمیشن تر تعقیب لاندې شي.
ډېر زیات مننه استاد ځواندای.
په ځوانو شاعرانو کې سید جیلانی جلان هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې ځانګړی نوښت کړی. هغه شعر ته له یوې نوې زاویې کتلي او همدا ده چې شعرونه یې زیات مینوال لري. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره غږیږو.
فنکار
جلان صاحب، د ګلپانو لاترن او د هندارو له درې وروسته ډېر وخت ستاسو کتاب را نغی، نوې تشته دي د چاپ لپاره که نه؟
سلامونه او درنښت تاسو اوریدونکو ته. هو، نوی کتاب می را روان دی انشاءالله. هغه کتاب چې زما زړه ته راتیر شعرونه پکې دي، هغه شعرونه چې ما له دریم کتاب نه له دویم کتاب نه ساتلي وو د دریم کتاب دپاره، او نوې شاعري دی، پخوانی شاعري دی، او ډیر غټ کتاب دی، تقریبا څه د پاسه 200 غزل دي، یو 25 مختلف نظمونه دي. او نوم یې د دې کتاب نوم چې دی هغه غمی غمی سیندونه ده، غمی غمی سیندونه دی د دې کتاب نوم. نو کار پر روان دی، پشتې جوړه شوې ده او په اوډون باندې هم کار روان دی. امکان لري چې په نږدې وختونو کې تر شا په لاړ شي او راورسیږي او هیوادوالو ته د ادب مینوالو ته وړاندې شي.
یعنی دا ستاسو پخوانی شعر، یعنی دا ستاسو پخوانی شعرونه دي چې ساتلی مو، ولې مو ساتلی او ولې مو چاپ کړی نه؟
پخوانی شعرونه هم دي، اوسني هم دي. په ما سره خپله داسې یو ډول علاقه موجوده وه، داسې یو زړه کې مې اوسو. ما ځینې شعرونه دغسې وو چې لومړی کتاب کې مې چاپ کړل، ځینې شعرونه مې تر نه پرېښول، زه دوهم کتاب کې چاپوم. نو بیا دوهم کتاب هم غټ کتاب راغو، یو 2500 صفحې، په هغې کې هم ځینې ښه شعرونه پاتې شول. ما قصدن پرېښودل چې یاره دا به دریم کتاب ته، ځکه چې انسان په ځان باندې باور لري خو په حالاتو باور نه لري. او دغه شاعري هم دغسې دی چې مدام سړی په یو لیول کې نه وي. نو ما غوښتل چې زما لومړی کتاب چې وي هغه نه مې دویم کتاب ښه وي، دویم نه مې باید دریم کتاب ښه وي. نو په دې خاطر هم ما ځینې شعرونه پرېښولي وو له لومړي کتاب نه دویم کتاب ته، او دویم کې هم هغه چاپ نه شول، تر دریم کتاب راورسېدل. او اوس هغه اوله شاعري هم ځینې شعرونه پکې شته دي، اوسني هم شته دي. نو مختلف کټګوري شعرونه دي، نو همدې په خاطر مې پرېښولي.
بل اوس کله نویو شعرونو څخه یو شعر درنه واورو؟
ول نه پسترګو دا شعر به درته وایم چې د دریم کتاب شعر دی، دا هم نوی دی. ځان ورانه ومه مگر ځان ابادومه بیرته، د محبت خښتې په دې دیوال کې ږدمه بیرته. موسم بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، بدل شو تقاضا مې د زړه واوښتله، نوی لالیا په زاړه دې بدلومه بیرته. او مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، مړوم ژوندی شوم په دې تمه چې اوبه به وي اوس، ته چې خو مغه شنه ډبره یې نو مرمه بیرته. له مودو وروسته خدای ناڅاپه په لاس راوستلې، اوس نو خپل ټول قضا لمونځونه ګرځومه بیرته. جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، جلانه یاد مې شوي چاقو مې بیا په اور کې سور کو، په سپینه لیچه د ظالمه نوم لیکمه بیرته.
جلان صاحب، تا ته به خپله هم پته لګي چې د لومړي کتاب شاعري دې څنګه وه، د دویم کتاب څنګه وه، او د دریم څنګه وه. یعنې هغه توپیرونه چې ته یې محسوسوي، هغه دې د شعر په کومه برخه کې راغلي؟
ښه، لومړی کتاب شعرونه دغسې وو چې د تاندې ځوانۍ شعرونه وو. هغه شعرونه اوس نه دي، شاید په هغو کې ما ډېرې ستونزې لرلې. په هغه وخت کې شاعرۍ کې کوشش مې کړی چې هغه ستونزې حل شي، خو انسان د نیمګړتیاوې لري. او په هلته زما زیاتره غزل وو او څلوریزې وې، آزاد نظمونه، دغه شیان ډېر کم وو. اوس وخت کې ما د حالاتو مطابق هم ځینې شاعري کړې ده، او د اوسني عصر یا د یعنی لس کاله وروسته چې د پښتو شاعري څه غواړي، کومې غوښتنې دي، دا مې هم په نظر کې نیولې دي، او له هغو تخنیکونو نه چې د ادبیاتو په برخه کې مې زده کړي او له هغو مې هم ګټه اخیستې ده. لس کاله یا پنځه لس کاله وړاندې زه په هغو تخنیکونو باندې بلد نه وم، خبر نه وم، بیا ما زده کړې وکړې په دې برخه کې، لیسانس مې په پښتو ادبیاتو کې وکړو، مطالعه مې وکړه. نو توپیر یې دغه دی چې پخوا شاعري به چې مونږ کوله توکل په خدای به مو کوله، اوس زیاتره وخت کې چې شاعري کوو اول خو چې لیکو په هغه وخت کې ادبي صنایع یا تخنیکونه نه کاروو، ولې د سړي په شعور کې یا د سړي په عقل کې یا په فکر کې یا په وجود کې هغه حل شوي وي، د هغو نه یو ډول ګټه اخیستی کیږي. خو وروسته چې شعر ولیکو د هغې نه وروسته هغه تخنیکونه چې کوم دي یا هغه تجربې چې دي هغه پروسه پرې تطبیقوو، نو شعر یو څه لارې ته را جوړ کړو. پخوا به مې چې شاعري کوله نو هر څه به مې چې وویل هغه به مو ولیکل، اوس چې شاعري کوو یو شعر چې ولیکو وروسته د هغه تخنیکونو سره ګورو، د هغه تجربو سره ګورو، د تجربو په رڼا کې کوم شی چې غلط وي هغه ترې نه لرې کوو، کوم شی چې موږ ته زوړ ښکاره شي یا تکراري ښکاره شي هغه ترې نه لرې کوو. پخوا هم دغه فکر نه کولو، په دې باندې مو ډېر عمل نه کولو یا پام نه ورته کولو، اوس دغه شي ته پام کوو. نو معلومه خبره ده چې پخوا مو توکل په خدای شاعري کوله، اوس لږ یو څه هغه د مسلکي ژوند یا د مسلکیتوب له مخې هغه ورسره کوو، هغه برخورد ورسره کوو د شاعرۍ سره.
خو ځینې داسې دي چې هغه ستاسو په اصطلاح توکل په خدای شاعري ښه ګڼي، یعنې دوی وایي که څوک دې ته شاعري وکړي چې زه مثال دغه دغه صنعتونه باید په شاعرۍ کې وکاروم، او هغه د شاعرۍ خوګلت یا هغه شعریت ته پام نه وي، نو دغه صنعتونه یا دغه تیوریکه یا دغه تیوری چې په شعر تطبیقیږي دا شعر خوندور کوي نه، بلکې د بې خوندۍ خواته بي.
ګوره ما داسې ونه ویل چې مونږ د شعر د لیکلو پر وخت کې دغه تخنیکونه کاروو. د جاپان یو لوی شاعر هغه همدغه خبره کړې ده، وایي چې کله چې شعر ټول تخنیکونه زده کوي خو د شعر لیکلو په وخت کې هیر کوي. زه خپله چې شاعري کوم دغه شیانو ته فکر نه کوم چې کوم تخنیک پکې وکاروم، کوم ادبي صنعت پکې وکاروم، هغه څه چې په ما باندې راځي چې په خیال کې مې راځي هغه لیکم. ولی وروسته د هغې نه چې کله مې شعر ولیکلو بیا له دغو تخنیکونو څخه ګټه اخلم، وایم چې دغه زما چې شاعرۍ کې دغه خیال مې کارولی دی. مثلا زه مخکې په نوښت خپله یو سند دی، یو هغه دی په ادبیاتو کې یو مهم توکی دی که نه، یا آهنګ یا موسیقي د شعر، زه مخکې په دې باندې نه پوهېدم چې توکل په خدای مې دته مخکې هم دغسې ویلو چې زه په نوښت نه پوهېدم، زه په موسیقۍ په شعر کې نه پوهېدم، زه د شعر په جوړښتونو ډېر نه پوهېدم. اوس چې کله شعر ولیکم زه د شعر جوړښت ته ګورم، زه په شعر کې موسیقي ګورم چې ما چې دغه شعر ولیکلو په دې کې کوم ډول موسیقي موجوده ده، کوم نوښت پکې موجود دی، څه ډول خیال کارولی شو، دغه خیال چې زه کاروم په څه شي باید وړاندې شي، په تصویر وړاندې شي، په ترکیب وړاندې شي، په استعاره وړاندې شي، په تشبیه وړاندې شي، په کوم څه شي کې وړاندې شوی دی. داسې وخت راغلی ما یو خیال په یو تشبیه مې وړاندې کړی دی، خو له فکري پروسې نه وروسته راته خخ کاره شوی چې په استعاره یې وړاندې کړم. دغه تخنیکونه دي که نه، یعنی وروسته مې په شعر باندې بار بار فکر کړی دی، بیا مې تغیرات ورکې راوستلي دي. دغه اصلي خبره دغه وه، دا چې یو شاعر د شعر لیکلو په مهال ادبي صنایعو ته هغه کوي توجه کوي، هغه شعر رښتیا سره مصنوعي راځي، هغه شعر نه خوند نه اخیستل کیږي. توکل په خدای زما موخه همدغه وه چې بیا رانه تکرار نه شي، چې هغه وخت کې زه په دې شیانو باندې نه پوهېدم. اوس یو څه مې په ذهن کې دغه شیان حل شوي هم دي، ځکه چې اوس زه شاعري کوم، ماته معلومیږي چې پخوا چې ما کومه شاعري کوله دغه یو خیال ما کوله، یو ډېر وخت کې ما باندې یو خیال راشي هغه زه ولیکم، ولی وروسته راته ښکاره شي داش خیال خو تا په یو پخواني شعر کې تکرار کړی و په مستقیم او غیر مستقیم ډول. نو اوس هغه تخنیکونه مې زده کړي دي، هغه خیال بیرته ته نه وباسم چې نه ما له تکرار سره نه لګیږي، خوند نه راکوي. نو یو ځل تکرار شوی باید نوې خبره، بیا کوشش کوم چې نوې خبره را پیدا کړم د هغه تکرار په ځای واچوم.
یو بل شعر راته وایا.
غزل دی شونډې د تاند پیغلتوب اور او رنگ توا وختي شونډي د تانت پیغلتوب اور او رنگ توا وختي وه د خکلا لونا څومره خکلي جنگ توا وختي زما پر اتلو ټنډي د حسینو گوینځي گوینځي شوي زما پر اتلو ټنډي د حسینو گوینځي گوینځي شوي د هنداري ولې په یورپ کې زنګ توا وختي او ته چې لاړې زه د خپل وجود کالته نن وتم سترګې مې د زړه کوټه کې تش پالنګ توا وختي راشه زه او ته هم نن د شرم پوله ماته کړو وګوره طالبې څڼې ډول او ډنګ توا وختي نور به د جلانه د ښکلا د پاچا زوم ګڼو پیغلې زمانې دې د غزلو شرنګ توا وختي.
جلان صاحب یو وروستۍ پوښتنه کوم، هغه دا چې دغه سړی چې په یو ځای کې اوسي، مثال جلان چې په کلي کې اوسي، دا اوس چې په ښار کې اوسیږي، چې د ژوند ډول یې بدل شوی، دا هم د انسان یعنی دا هم ستاسو په شاعرۍ اثر کړی؟ دغه نوې شاعري مو چې راځي او چاپیږي، دا به له دې اړخه هم بدله وي چې تاسې مثال ژوند بدل شوی دی، په بیل ماحول کې اوسئ، مثال د کار ډول مو بیل دی؟
بالکل، زما په ژوند باندې په کلي کې چې وم یو ډول شاعري مې وه، اوس چې راغلی یم ښار ته، په ښار کې مې لس پنځلس کاله کم زیات ووتل، د ښار محیط په ما باندې تاثیر کړی دی. ډېر وخت کې ښار کې زه د پیښو سره مخ کېږم، هغه شعر بدلوم. ولې یوه خبره شته چې جلان اوس هم چې کله شعر لیکي ناس په کابل کې دی، خو فکرن خیالن په کلی کې اوسیږي. کله چې شعر لیکم اوس هم زه د کلیوالي ژبې، د کلیوالو تصویرونو پر وړیم، د کلیوالي مینې پر وړیم، د کلیوال محیط پر وړیم. اوس هم هغه شعرونه چې زما ډیر خوښیږي په خپلو شعرونو کې، هغه مې د کلیوال شعرونه دي. په دې معنی چې زه ناس په د کابلی محیط کې یم، ولې شعر چې لیکم د کلیوال محیط تصویرونه ورته راخلم. نو دغسې خبره شته، ولې په ژوند کې زما په شاعرۍ باندې تاثیر کړی دی. مخکې مې سوچه کلیواله شاعري وه، اوس د ښار شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی، او د ژوند د نورو اړخونو شاعري هم ورسره یو ځای شوی دی. مجموعاً یو هر اړخیزه ورته ووایم، شاید ریا پکې راشي، خو کوشش مې کړی دی چې هر اړخیزه شاعري وکړم.
ډېره مننه.
تاسو نه مننه.
ډاکټر راج بلراج وایي د ژوند هر شی بانزور کړئ، کیسه یې کړئ او د کاغذ پر مخ یې رسم کړئ. حتمی به ستاسې دا کیسه د یو چا پر ژوند اغیز خیندي. د زرپاڼې په نننۍ پڼه کې فرشته غنی لنډه کیسه رویا راوروي.
رویا، لیکواله نازو پسرلی. ډیره خوشاله وم چې سترګې مې ورباندې ولګېدې. په زړه کې مې را تېره شوه چې ولاکه د بل ځای یې، پردی وطن دی، دا مې نمره او دا مې آدرس. رویا په یوه سا غږېده، د خبرو دومره تږې وه چې وار یې نه راکوه. راته یې وویل، ګوره جان، دلته له چا سره مور او خور نه وي، د یو وطن چې یو کافي ده، یو بل ته به په هر څه ورځو او په درد بخورو. ورسره مسکه شوه او زیاته یې کړه، هو پوهیږم چې وخت نه وي او ته به راته وایې چې اولادونه مې دي. دا هر څه کیږي که زما منې خپل ساعت تېرمه، چکر یې وهه، زه به دې له ډېرو افغانانو سره معرفي کړم. شاوخوا یې وکتل او ویې ویل، اوف، تنهایی ډیره سخته ده. یو کال مې له زوی سره یوازې تیر کړل تر څو د لومړي خاوند د بیلې دا اسناد مې ترلاسه کړل. د زوی په سر یې لاس تیر کړ او ویې ویل، په اونۍ کې دوه ورځې له پلار سره او پنځه ورځې له ما سره. سوکه یې زیاته کړه، باور وکړه د سر په کاسه کې یې اوبه راکړي. سر یې وښوراوه، ته ودرېږه چې دا بل د ګرځېدا شي، دا بلا څه بلاوي. ورته ومې خندل، هو دواړه هلکان دي، معلومه ده چې شیطانان به وي. رویا زیاته کړه، څه ووایم، دا نو بیا د چا خبره دورګه، نیم افغان نیم بوسنیایی دی. البته پلار یې په جرمنی کې زیږېدلی دی او لوی شوی. ومې پوښتله، له هغه سره خوشحاله یې؟ ولا څه ووایم، مور مې هر وخت دا متل کوي چې مېړه که د مور زوی هم شي، خیر به ترې ونه ویني. بد نه دی، ډیر په آلمان کې اوسې او کله کله راځي. ولې دې له خپل لومړي خاونده بېله شوې او څرنګه دې له یوه بهرني سره واده کړی؟ ماته دا ډیره جالبه ده چې ته په ناروې کې خاوند د بوسنیا او په جرمني کې مو سره پیدا کړل، نصیب څنګه سره یو ځای کړی یاست؟ رویا په کټ کټ وخندل. د انټرنټ نړۍ کې هر څه ممکن دي. سات ته مې وکتل، بخښنه مې ترې وغوښته. زما بس راځي، تر بیا. قدمونه مې اوچات کړل، بس ته له ختلې نه وم چې شاته مې وکتل. رویا دواړو ته څپېړې نیولې وې او ورته ویل یې خدای مې دې له تاسو خلاصه کړي. د ماشومانو د ژړا غږ او د مور خیراوې مې تر غوږونو نه وې وتلې. په همدې فکرونو کې د کور د دروازې مخې ته ولاړه وم چې خلاصه یې کړم. زوی مې ور را خلاص کړ، په غاړه کې لاس را واچوه. مورې پوهېږې نن کومه نیټه ده؟ هو. ولې؟ نن د دسمبر 24. مشر زوی مې راته وویل د څه ورځ ده. بیا دواړو وخندل. چرت ووهه، نه والله حافظه مې کار نه کوي. نن ستا او د پلار د واده کلیزه ده. ځان مې ورته کم را نه وست. هو. ولې نه؟ ما غوښتل چې له خپلو بچیانو یې واورم. سره ومو خندل، خو زما له ذهنه د روی خبرې نه وتې. په دې فکر کې وم چې دوی څنګه سره پیدا کړي. البته دا ترې خوشحاله وه. د ډوډۍ په میز سره ناست و. ما د نوي ملګري کیسه خاوند ته وکړه. هغه وویل بعضې دومره قماقله دي چې د اروپا له بې ځایه ازادۍ خپل ژوند خرابوي. درې میاشتې وروسته مې رویا د بس تمځای کې ولیده. ډیره پریشانه معلومېده. دا ځل ماشومان ورسره نه وو. مخکې تر دې چې زه ترې پوښتنه وکړم راته ویې ویل سبا مې وروستۍ محاکمه ده، ماشومان مې دولت رانه وړي، زه پوهیږم چې ماشومان نشم ترلاسه کولی. مشر زوی مې له دوی سره خوشحاله دی. خدای خبر دوی له ماشومانو سره څه کوي چې دومره یې زړه ورګډیږي. اوس نو د دوی په لاس کې دي، خدای خبر چې چا ته به یې سپاري. خو زه غواړم چې اولادونه مې د یوه افغان په کور کې لوی شي او افغانان پاتې شي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د روان دور له ویرجن حالته ګیلې د نظم په ژبه له نقیب احمد اتل څخه اورو. اسرافیل ورشه وو یا الله ته دا ګیله مې د یو قام راوړې تا ته، هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. اسرافیل ورشه وو یا الله ته دا ګیله مې د یو قام راوړې تا ته، هغه قام چې هر ورځ په وینو سور دی، هغه قام چې تمامي ژوند دی ناسور دی. د افغان په کاله بل سری لمبې دي، جړاګانې دي، ویرونه جنازې دي. دوی له خپل ژوند د ستړي د ستومان دي، د قیامت د یوې ورځې په ارمان دي. اسرافیل په موږ هره ورځ قیامت دی، دلته ویره د مرګونه دي، وحشت دی. هره ورځ غملی نشو قیامتونه، رانړیږي پکې دنګ دنګ قامتونه. دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، دا وطن خو بس د مړو هدیره ده، ټوله ځمکه د انسان په وینو سره ده. نه زموږ تقدیر بدل شو په دعاو، نه مشته دښمن نابود شو په خیراو. چې خدای مونږ یو په څه ګناه نیولي او کنیتونه عملونه مو ناولي. په نړۍ کې داسې بل بدبخته قام شته؟ د دې خلکو غوندې نورو کې اسلام شته؟ هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، هر حیوان له هر انسان نه په عذاب دی، مسلمان له مسلمان نه په عذاب دی. دلته ګدي په جوماتونو کې بمونه سوزیدلې، پاڼې پاڼې قرآنونه.
د شپېلې او اسرافیل کیسه وګده شوه، د افغان خون نړیږي اوس پیرا شوه، لوی خدای د اسمان د رانسکور که موږ منل ستا رضا د موږ په ګور کا، پاک ربا دا احسان را باندې وکا، پاک ربا دا احسان را باندې وکا، یاد کانو خباران را باندې وکا، دا چې هر خوان دام اندام پراته یو دا سخی یو چې نابود شو بیخی نه یو، دا چې هر خوان دام اندام پراته یو دا سخی یو چې نابود شو بیخی نه یو، زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي، زما قام به ټول په خاورو باندې مور شي، دښمن ټټر به خرا باندې سور شي، دښمن
زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی، زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی، یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی، یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، خدایا دا دې سرا وکړل چې یو نر دې را پر نو خو، هر کمره کا چې تکیا شولا کا شګانا شړیږي، هر کمره کا چې تکیا شولا کا شګانا شړیږي، یو باتور ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړیږي، هاي هاي وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن،
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه، په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی، دا دې څه بلا پکړه زموږ په دې بدمرغو خلکو، نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي،
چپ نر باندی وی لکا، شملا ہغل تا شملا وی چپ نر باندی وی لکا، اس پہ حرکت دوچ گی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی، اس پہ حرکت دوچ گی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی، یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن، ہائے ہائے وطن،
جرم می دا تاریخ لا پاڑول ویگی دا غروب پلور جرم می دا تاریخ لا پاڑول ویگی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائی ہائی وطن